یوار بیا ستری مشهی دا مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د سهار لاس بجې شوې په روانه غړې کې حمزه منور شاستا سکوربای مو تملرم چې سهار به مو نیک مخوي په دې خبرونه کې به درته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمایزو مطبوعاتو مهمه برخه به هم اوري او د روانه غړې په اخري برخه کې به درته د رڼا په لور هفتواره خبرونه وړاندې کوو خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه وړاندې کوو
السلام علیکم اول د خبرونو سلټه کې د پاکستان پولیس وایي چې پتاسا هوائي حملو کې لکتر لګا سلور سلويخت وسلوال وشلې دي د کابل په یو عدالت کې د فرخندې د وجنې اوریدنې نن په دویم ورځم کیږي او ملګری ملتونه نن د مطبوعاتو د اسادې نړیوال ورځ لمانځي او وسته خبرونه تفصیل د پاکستان پولیس وایي چې په قبایلی سیمو کې پتاسا هوائي حملو کې لکتر لګا سلور سلويخت وسلوال وشلې دي د پاکستان پولیس لخوا پرون رسنو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د حمله په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسی د تیرا درې شاوخوا ته د وسلوالو په پټن ځایونه شوې دي د پولیس خبر پاڼه وایي چې پرون په دې حملو کې آتش وسلوال په خیبر ایجنسی کې او شپاړس نور په شمالي وزیرستان کې وجل شوې دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي په کراچۍ کې تیر شپه د پولیسو سره په دوه مبینه مقابلو کې نه مشکوک وسلوال وجل شوی دی د کراچۍ د پولیس ویان عتیق شیخ بیګام شال ریډیو ته ویلي دی لومړی پیخه د کراچۍ په سټیل ټاون کې هغه مهال وشوه چې نامعلومه وسلوالو د پولیس افسر راو انور په قافله د لاسي بم حمله وکړه نوموړی زیاتوي په دې پیخه کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده وختې او د پولیسو په ځوابي ډزو کې پنځه حمله کوونکي وجل شوي دي دویمه پیخه تیر شپه ناوخته د اتحاد ټاون په سیمه کې شوې چې ترس کې سلور مشکوک وسلوال له پولیسو سره په مبینه مقابله کې وجل شوې دي په کابل کې د یو عدالت رئیس ویلی چې د فرخندې د وجلو د قضیې د سیلولو په تړاو باید څو امنیتي چارواکي هم نن عدالت ته حاضر شي او خپل دلایل وړاندې کړي دا په داسې حال کې ده چې نن هم په یاد عدالت کې د دې پیښې اورېدنه کیږي د دې عدالت رئیس صفی الله مجددي دغه څرګندونې پرون د فرخندې په وجلو کې د تورنو کسانو د لومړنۍ اورېدنې پر مهال وکړې
د کابل امنی قومندان د امنی قومندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس د کابل امنی قومندانۍ د مخابري مدیر د دې ولایت امنیتي مرستیال د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس د دویمې حوزې او د کابل د امنی قومندان د مخابري نوکریوال په د یکشنبې په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر
بلخوا د فرخندې د وجلو کسیه ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوی کمیشن غړي فوزیا کوفي په دغه مکول چې د دې پیښې ډیر اصلي مجرمان لا هم نه دي نیول شوی فرخندې د مارچ په 19 په کابل کې قهرجنو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور وشلې و خو وروسته سیړنو هغه بېګناه ثابت کړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی دی د ملي یووالي حکومت دنده لري چې د افغانستان د خلکو د جهاد په دوام د بیوسلي بے قانوني فساد او نامنه په وړاندې جهاد اعلان کړي درک څخه پرون مشال لیډیو ته پر لګل شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې ولسمشر اشرف غنی پرون د افغانستان د خلکو د جهاد د بریالیتوب د رښتمه کلیسی په مناسبت په ارګ کې په جوړ شو مراسمو کې ګډون وکړ په دغه موکو ولسمشر ویل چې د پخانی شوروي اتحاد په وړاندې د افغانانو تاریخي جهاد لمنسنه اشیانا تر ختیسی اروپا پورې د نړۍ د مهمو برخو نقشې بدلی کړې دي د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په قطر کې روانو خبرو ته خوشبینی لري او د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره د یو تاریخي موقع ګڼلې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي او په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاکار اسماعیل قاسم یار پرون مشال لیډیو ته ویل
دومره وایلی شم چې یو تاریخي فرصت هم ګڼل کېږي کیدای شي چې د دې ناسته په حاشیه دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي او دا مقدمه شي د راتلونکي رسما خبرې اترې د سولې لپاره
دا په داسې حال کې ده چې د قطر دولتي اجانس کیو ان اے پرون خبر ورکړ چې د سولې د عالی شورا طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ آزاد باس پیل شوی دی د پېښور په پجګي سیمه کې د افغان کډوالو یو کیمپ رنګ کړل شوی دی. د ضلع انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې کیمپ ختمول د غیر قانوني تجاوزاتو پر ضد د کارروایانو یوه برخه ده. د چارواکو په خبره په دغه کیمپ کې 1200 کورنۍ اوسېدلې چې پکې یوازې د 192 کورنو رجسټریشن شوو. رجسټرډ شوي کورنۍ د جلوسو کډوالو کیمپ ته لیږل شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. ملګری ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. سږ کال د دې ورځې عنوان د صحافت معیار ښه کول. په دې کې ښځو او سړو ته یو شان موقع او د نوي دور تقاضو سره سم تحفظ ورکول دي. د ملګرو ملتونو د نننۍ ورځې منشور په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي خوندي کول او د هغې پرمختګ دی. د عراق د پارلیمان یو یزیدی غړی پرون ویلي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دغه هیواد په شمال کې په یو کیمپ کې لږ تر لږه 50 یزیدی قیدیان وژلې دي. محمد خلیل ویل وسله والو دا بندیان د جمعې پر ورځ په تل افار ښار کې وژلې دي. دغه سیمه د اسلامي دولت وسله والې ډلې تر کنټرول لاندې ښار موصول سره نیستې ده. نوموړی وایي داسې باور کېږي چې 1400 یزیدان د اسلامي دولت له وسله والو سره قیدیان دي. د دې نه وړاندې عراقي رسنۍ شفق په خپل ویب پاڼه د یزیدی پروګرس پارټۍ په حواله ویلي دي چې داعش ډلې په تل افار کې د یزیدی ټولنې د 300 زیاتو نیول شوو کسانو ته پنسیانې ورکړې دي. دا تورونه په خپلواک توګه نه دي تایید شوی. وروستۍ خبر ده چې د امریکا پوست پرون ویلي دي چې د سارنې د ډلو هغه داوي سړي چې وایي د شام په شمالي سیمه حلب کې د امریکا په مشرۍ په هوایي حملو کې 250 عام وګړي وژل شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي چې د جمعې پر ورځ د امریکا د پوست په مشرۍ ځواکونو په یو کلي کې په غلطۍ سره عام وګړي په نښه کړي او د لږ تر لږه شپږو کورنو غړي یې وژلي دي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمونږه همکاري انیس اجمل د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د دغه ریپورتونو تفصیل اورئ. د پاکستان پوز ادا کوي چې په وزیرستان او خیبر ایجنسی کې په هوایی بمباری کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوب لاړولې ده. د پېښور په جګی افغان کډوالو کیمپ بند کړی شوی دی. د بلوچستان صوبایي حکومت د پولیسو او لیویز په تنخواګانو کې د اضافه اعلان کړی. پولیسوالا دې ته څنګه ګوري؟
د پنجاب بقیده درس و سره 28000 دی، زموږ 24000 تو 4000 فرق وسم لري، خو بیا هم شکرګزار.
افغان ولس مشر اشرف غنی وای د نړیوالو ترهګرو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ادارو کردار د ستاینې وړ دی. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نورې پوښتنه هم لرو. د رواني غړې په آخري برخه کې د رڼا په لور خپرونه کې به د کارپوهانو نه واورئ چې د پښتنو په سیمو کې د تعلیم د کمی څه وجوهات دي.
زمنګ د افغان انقلاب، د ایران انقلاب او د ایران په مزاحمت په نتیجه کې کم منګه د ټول د قبایلی سیمه او زمنګ خپل خپلوا او د علاقه په گرفت کې د جهالت او د غربت په ورکه کې ده.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې، لوستلې او کتلې شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه آی اس پی آر ادا کوي چې پرونی په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې هوایی بمباری کړي او د سلويختو نه زیات وسلوالې وجري دي. پولیس وایي تر پوز وایي تر دې دمه یې ضرب ازب انومي عملیاتو کې د 2000 نه زیات وسلوالې وجلی دي. بلخوا وسلوالو د پرونی بمباری په اړه لا هم سندي ویلي. په دې حقلا د سیمینار د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتي څنګه آی اس پی آر په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمبار کې سلور سلويخ وسلوال وجلی شوی دي. آی اس پی آر لخوا رسنیو ته لیږل شوی بیان کې ویلي شوی چې جنگي الوتکو 13 ورځ شمالي وزیرستان د داخل سره نږدې په هوایی بمبارۍ کې 14 وسلوال وجلی، چې د دوی په وینا غیر ملکی وسلوال هم پکې شامل دي. آی اس پی آر بیان زیاتوي چې دغه شان خیبر ایجنسی 13 وادي کې هم جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې 28 وسلوال وجلی، چې په مجموعي ډول وزیرستان او خیبر کې سلور سلويخ وسلوال د منځه تللی دي. شمالی وزیرستان کې اپریشن ضرب اعظم کې د آی ایس پی آر په وینا تر اوسه پورې 2000 نه زیات ملکی او غیر ملکی وسلوال په مختلفو هوایی بمبارۍ او ځمکني عملیاتو کې وژل شوي دي. فوز داوا کوي چې شمالي وزیرستان 90% نه زیاته برخه د خپلواک لاندې راوسته. وسلوالو طالبانو د فوز د تازه بیان په اړه څه نه دی ویلي، خو وخت په وخت وسلوالو طالبانو داوا کړی چې دغلته د دوی واک مضبوط دی. د فوز لخوا وسلوالو د وژنې دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او فوز سر لخکر شمالي وزیرستان میرعلي دوره کړې وه، او وزیر اعظم دغلته په خپل خطاب کې ویلي ول چې د فوز ستاینه کوي چې سیمه کې یې امن پر ځای کړی او وسلوالو یې په مکمله توګه صفایا کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پېښور په جګې سیمه کې د افغان کډوالو یو کیمپ چې د دغې صوبې چارواکي وایي غیر قانوني وو بند کړی شوی دی، او د هغې کډوال چې کوم رجسټر شوی وو نو هغه د جلوزو کډوالو کیمپ ته استول شوی دی. په دې موضوع راسه یوه شیبه وړاندې خپل خبریال شبیر احمد جان د پېښور نه خبرې کړي.
رامن مانا ورشا ستاسو د ټولو اردن کوم سهار په خیر. دا په پیښور کې کوم بچکی سیمه ده، هلته کې سیمه چې تاسو ته پته راځي خیبر پښتونخوا په بېلابېلې برخو کې یو خوا که د تجاوزاتو په ضد عملیات روان دي په بازارونو په مختلف ځایونو کې، نو دغه رنګه چې کوم د غیر قانوني افغان کډوالو په ضد چې کوم کاروان روانې دي هغوی هم دا کړې ده. نو پرون دغه شان چې د بچکی سیمه کې چې کوم افغان کډوالو مهاجر کیمپ و، نو د ضلع انتظامیه تر مخه دا یو غیر قانوني کیمپ و، او ډېره د حکومت لخوا دې ته هېڅ داسې صدقه نه وه ملو شوې. نو هغوی په دغه کیمپ چې کوم دی ختم کړی دی، د ضلعي انتظامیه تر مخه دی کې 1200 خاندانونه میشته وو په دغه کیمپ کې، چې د هغوی په وینا دی کې صرف او خوشه 200 پورې خاندانونه داسو چې هغه رجسټرډ وو کمشنریټ سره، او دا برخه چې کوم دی غیر قانوني وو. نو هغوی دغه ټول کیمپ چې کوم دی هغه ړنګ کړی دی، او چې کوم رجسټرډ کډوال دي هغه جلوزو کیمپ ته منتقل کړی دی، چې کوم غیر رجسټرډ دي هغوی ته ویلي دي چې زر تر زر تاسو د خپل د تلو د یعنی افغانستان ته یا خپل ځینو تر تلو بندوبست وکړئ. دغه ځمکه چې کوم دی څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا د تجاوزاتو خلاف اپریشنونو یو برخه ده، نو دغه ټوله ځمکه چې کوم دی د پاکستان خوځ نو د ضلع انتظامیه تر مخه چې دا 500 ځمکه وه دا به دوی نن پوسټ ته حواله کړي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې زمونږه خبريال وو شبیر احمد جان، چې د پېښور نه یې د پجګي کډوالو د کیمپ ته بندیدو په اړه مونږ ته حال راکو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه، او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په بلوچستان کې صوبایي حکومت د پولیسو او لیویز په تنخواګانو کې د ګریډ یا درجه په حساب له 3000 نه تر 6000 روپو پورې اضافه کړي. که څه هم پولیسو دغه اضافه د پنجاب او نورو صوبو په نسبت کمه بللې، خو وایي چې د ناامنۍ په موجوده صورتحال کې دا ګام د دوی لپاره د حوصلې او همت ورکولو یو زیری دی. په دې حقله تفصیل د نیاز مساخیل په ریپورت کې ورو.
د کوټي یو پولیس سپاهي وایي چې په تنخواګانو کې زیاتو به د امنیت په خلاف د دوی ستړي ژوند ته حوصله ورکړي.
دهشتګردي خلاف خو بالکل مجر کم حکومت دغه چې کوشش دغه دی چې د ار ظالم خلاف کاروایی ورکړي، او چې څنګه قرباني ورکول سي خبر کې، او د ظالمان ختم کړي. بالکل مج نورم وسله زیات اسوله چې د تنخواه را لزیاتې کړلې، او مج نورم کوشش کوم چې د ملک لپاره قرباني ورکړو.
یو بل پولیس سرتیری وایي چې په تنخواګانو کې ناڅاپه زیاتوب کسه هم حیرانوونکی وو، خو د ده په خبره دا د دوی حق وو.
بالکل په دې مختلفو شانو باندې نظرثانی وکړه. باقاعده صبح سه د کم سے بلوچستان فورس دی دا ډیر ستړی هم دی، قربانیان هم ورکړي. د دې خواک دادی چې د نور صبح ایکول برابر وای نه، د دوی سره خو برابر سی نه دی، دغه په مقابل یې څه بڑا اوسې. د پنجاب پولیس د پنجاب باقاعده درې صبح سره 28000 دی، موږ 24000 4000 فرق وسم لري، خو بیا هم شکرګزار.
د انسپکټر په توګه کار کوونکی عبدالقدوس بیا په دغه اړه نظر لري.
شکر خدا سي دي چې دا زموږ ډیره درینه مطالبه و د بلوچستان پولیس تقریبا د غنور چکم د غدي پنجاب سند دغه ډیر وختي بڑا وسی وي اور موږ دا مطالبه اور دا مطالبه الله پاک پوره کړ اور په پولیس کې چې دی بالکل یو لهر په د خوشحالي پیدا شو.
عبدالقدوس سموایي چې د پولیسو او لویزو په تنخواګانو کې زیاتوبه د ټولي ادارې په ګټه تمام سي.
ګټه ان شاء الله د دې مثبت نتایج دي. یقینا د دې مثبت نتایج به په مختراسي په حوصله سره په شایستاندا سره اور دی بخپل ډیپټی په ایمانداری سره بیا وکي اور نور چې کم دغه دی داسې د کرپشن خبره ده یا بل ده دغه سره بوم دی پریزو دغه وکي.
یاد دوی د بلوچستان حکومت د خبر پانی لمخي د بلوچستان پولیسو او لویزو په تنخواګانو کې د ګریډ یا درجه په حساب لسلور زره څخه تر شپږ زره روپۍ پورې زیاتوب سوی دی. د خبر پانی لمخي د زیاتوب د رواني مئی میاشتې لومړۍ نیټه حسابل کیږي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې ما خام شپګو بجو باندې د مشال خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو وبیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. د پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼه کې خبريال عباس ناصر لیکلي دي چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ځنی خلکو او ادارو بیلابیل سخت دریځ ډلې ساتلې وي او اوس دا ښکاري چې دغه ډلو له خوا بلې شوې د سخت دریځ د اور لمبې نور هم خونړې شوې دي. شاهین بنیره د لیکنې مهم ټکی دراوروي.
عباس ناصر لیکي په داسې حال کې چې په سلګونو خلک د سخت دریځ او لیونتوب د اور لمبو تیر کړل، دا ښکاري چې د ټولنې رد عمل کمزور دی او د واک د خاوندانو هډو سپروا نشته. د اور دغه لمبي ورورو نور هم نږدې کیږي خو په رویو کې بیا هم څه بدلون ناراضي. کله چې د سخت دریځ د اور د قربانیانو شمیره په ډېرې دوښو نه په مونږ کې هر یو داسې و چې دغه اور نه په سنه سه حواله اغیزمن شو. بیا هم په ټولنه کې ځینې داسې خلک وجود لري چې د سخت دریځو د هلو ځلو دفاع کوي او دغه شان هغه آوازونه ورک شي کوم چې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره اوچتېږي. عباس ناصر په کراچۍ کې د بشري حقونو د دفاع کوونکي سبین محمود او وجنې ته اشاره کوي او زیاتوي د هغه سره ثبوت نشته چې د هغې په بنیاد په چا د هغې د وجنې تور پورې کې. خو دغه رنګ داسې هم څه ثبوت نشته چې د پاکستان استخباراتي ادارې او هغه ترهګرې ډلې د دې تور نه پاکې کی کمی چې د استخباراتي ادارو په اشارو ګډیږي. نوموړي لیکي موږ ته چې څومره معلومه ده نو د پاکستان امنیتي ادارې د لاهور په یو پوهنتون کې د داسې یوې مباحثې په را جوړولو خوشاله نه وي د کوم انتظام چې بیا وروستو سبین محمود وکړو. عباس ناصر مني چې د چا د مجرم ثابتولو لپاره دغه پوره ثبوت نه دی، بیا هم پکار ده چې د پلټنو په وخت ورته پام وشي. په میډیا کې راپورونه راغلي چې د کراچۍ د پولیسو او چارواکي ویلي چې هغه د سبین محمود د ادارې د غړو سره د خبر نو وروستو په دې نتیجه رسیدلې دي چې د ویلنټاین د ورځې مانځلو له کبله هغې ته مذهبي سخت دریځ په قهر و. عباس نصر وړاندې لیکي چې د پلټنو لپاره به اوس دا خبره کیږي او بیا به پولیس یا رینجرز ځواکونه دا ډرامایي اعلان وکړي چې هغه کسان وجلی دي کوم چې د سبین محمود په وجنه کې ککړو او دغه شان به دا معامله هم وتړل شي. عباس نصر لیکي په پاکستان کې هر رقم قاتلان په ازادۍ سره خپل فعالیتونه کوي او د قانون د عملي کولو د ادارو د نظام د منتشر کېدو له کبله داسې بلاګانې منځته راغلي دي چې دا شک پیدا کړي چې موږ ته د خلاصي د ترلاسه کېدو نه وړاندې به تر مونږه راورسي.
رنا دا خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې روستو خو دې زمما نه اسلام دې نه زمونږ د پختنو څخه کلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ډنګ شوې دي؟
په پاتا کې 550 سکولونه جوړي تبا پلې شوې.
آیا دا بریدونه باد رنا لار اونیسی
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خوندي کوه؟
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
مشال ریډیو خبرونه کې درته د رڼا په لور دغه خبرونه د رواني غړې په اخیری برخه کې لرو. خدای نه وړاندې ځنې ریپورتونه پرون په کابل کې د فرخندې د وجنې خلاف مقدمه شروع شوې چې پکې نخ سلويخت تورن کسانو عدالت ته وړاندې کړې شو. په دغه موقع عدالت ویل په کار دی چې په دې مقدمه کې ځنې امنیتي چارواکي هم عدالت ته حاضر شي. فرخنده د مارچ د میاشتې په 19 نیټه په کابل کې د قران مجید د سپکاوي په تور قهرجنو بلوګرو وجلی و. د دې مقدمه په اړه تفصیل د کابل نظم خبريال یوسف صدران راکوي.
د کابل ابتدایي محکمې پریکړه وکړه چې د فرخندې وجنې قضیه د چړلو په دویمه ورځ دی د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسولین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفي الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخندې په وجلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلی مجددي وویل چې د دوسیې د چړلو لپاره په کار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې ځینو پوښتنو ته ځواب ووایي.
قمندانې د جنایي جرمونو د تیړنې رئیس، د کابل امنیت قمندانې د مخابري مدیر، د دې ولایت امنیتي مرستیال، د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو د تیړنو عمومي رئیس، د دویم حوزې او د کابل د امنیت قمندان د مخابري نوکریوال په د یک شنبه پورت په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر.
په همدې ډول ښاغلی مجددي لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د پولیسو د دویمې حوزې د کشف امیر ونیسي او د دې دوسیې په اړه ترې څېړنې وکړي. د فرخندې د وژنې قضیې په اړه د نیول شوو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ پالنی ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 940 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په دې ورځ موظف څارنوال د ټولو 940 تورنو له جملې څخه یوازې د لسو کسانو صورت داوا د محکمې رئیس او غړو ته واوروله. د 940 د تورنو له جملې څخه چې د فرخندې وژنه کې د لاس لرلو او یا وظیفوي غفلت لامل نیول شوی 19 امنیتي منصبین هم شامل وو. ل دې سره د فرخندې د وژلو قضیه ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوی کمیسون غړی وایي د دې پیښې ډیر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوی. د دې کمیسون غړی فوزیه کوپی په دې اړه د محکمې غونډې ته وویل:
بدبختانه د دې قضیه سو اصلي تورن کسان اوس هم نه دي نیول شوی. په مجموع کې زمنګ تحلیل دا دی چې ل دې قضیه څخه امنیتي مسولینو داسې ذهني نیت اخیسته و چې فرخنده باید هم وژل شوی وای او هم دا د دې سبب شو چې د هغې د ساتنې لپاره په وخت جدي اقدامات ونه شو.
په همدې ډول د دې پیښې حقیقت موندونکو پلاوی وای د دې قضیه له ژورې څېړنو څخه داسې څرګندېږي چې دا یو پلان شوی تر هغه وخت ټینګار کوي چې په دې اړه باید جدي او ژورې څېړنې وشي.
د افغانستان په شمال کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د سلو نه زیات وسلوال وجل شوې دي. د دفاع وزارت یو کمانډان جنرال مراد علي مراد په بلخ ولایت کې ویل دي چې په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو نیم سل وسلوال وجل او د سلو نه زیات یې زخمیان کړی دي. مجیب الرحمن حبیب زیل مزار شریف نه دا ریپورت لري.
د دفاع وزارت چارواکي په شمال سون کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالف وسلوالو د 250 تنو له مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ویلي دي چې په شمال سون کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې چې له یونی را پدی خو په بدخشان او کندوز ولایتونو کې پیل شوی تر دمه 150 تنه وژلي او سلطنه نور مخالف وسلوالي ټپيان کړي دي. مراد د خپل خبرو په دوام کې ویل چې د یادو پوځي عملیاتو په ترسکه یو واځ وطن افغانان چې ځواکونه وژل شوې دي. هغه وویل چې څلور تنه پوځیان په کندوز ولایت کې او درې تنه نور هم د بدخشان ولایت په پوځي عملیاتو کې وژل شوې دي. خو د هغه په خبره چې په دې ترسکه ملکی وګړو ته هیڅ ډول ځانی او مالی تلفات نه دی اوښتي. جنرال مراد علي مراد چې د 209 شاین قول اردو د نوی قماندان جنرال حمید الله حمید پیژندغونډې ته خبرې کولې زیاته کړه چې افغانان متي ځواکونه خاصتا ملي اردو خلکو ته تعهد ورکړی دی چې د دوی ځان او مال به د دښمن له سیوري مسؤل ساتي. په شمال ځون کې په کندوز او بدخشان کې عملیات په بریالیتوب پر مخ سي. عملیات تر دمه دوام لري او پایتنه دی رسیدلی. دښمن مو ډېر لمات سره مخ کړی. د هغوی ډېر کسان وژل شوي او موږ د افغانستان خلکو ته تعهد ورکړی دی چې یا به سر ورکوو او یا به هم د امنیت په ساتلو کې او د خلکو د اندېښنو د لمنځه وړلو په برخه کې کار کوو. د مراد په خبره چې ډیری بهرني جنگلي لکه چچینی، ازبکستاني، پاکستاني او تاجک کسان د افغان پوځیانو په وړاندې په یاد عملیاتو کې جنگیږي چې شمال ته یې نامنی رامنځته کړې ده. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال همدارنګه وویل چې داعش هم د هوس مهال په بدخشان ولایت کې فعالیت کوي او د دوی جنگلي له افغان پوځیانو سره په نظامي خوډه بوخت دي. ښاغلی مراد زیاته کړه هغه کسانو کې کوم چې د افغان پوځیانو لخوا په بدخشان او کندز ولایت کې وژل شوي دي، په دې ډله توریستانو کې بهرانیان هم تر سترګو کېږي.
بدخشان
تکرار شوی ده، په نیول شویو کسانو او همدارنګه په وژل شویو کسانو کې بهرنیان هم شامل دي. دې ډلې او همدغو کسانو کاملا اعتراف کړی چې بهرنیان او داعش ته مربوط کسان په داسې حال کې په شمال زون کې نامنه یو زور اخیستی چې هم د بلخ امنیه قمانداني او هم په شمال زون کې 209 شاهین قلدود سرپرستانو لخوا اداره کېدل، خو اوس مهال په یوه ورځ دواړو امنیتي ارګانونو ته یو ځای نوي قمانداني معرفي شول. جنرال حمیدالله حمید د 215 متل قلوردو په خونی قماندان په شمال زون کې د 209 شاین قلوردو د قماندان په حیث تعین شو. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونه د ستاینې وړ دي چې ډېر په نرتوب د نړیوالو ترهګرو خلاف د خپلې خاورې دفاع کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون ولسمشریزه ماڼۍ ارګ کې د مجاهدینو د ورځې د نمانځلو پر مهال کړي چې تفصیل یې د اجمل تورمان په دې رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو شمېر هغو سرتېرو نه چې د نړیوال توریزم په وړاندې دریدلي او د هغوی د اهدافو مخنیوی یې کړی دی ستاینه وکړه. ښاغلی غنی په دې باور دی چې نړیوال توریزم د افغانستان د خلکو راتلونکی نام نه کوي. د دوشنبې په ورځ په ارګ کې د سور د اتمې نیټې د مجاهدینو د بریا د درویشتمې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وویل ترهګر هڅه کوي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ د نظم په ګډوډولو سره خپل هدفونو ته ورسیږي.
توریزم بین المللي میخواد
نړیوال تروریزم غواړي چې له موږ څخه یو آرام راتلونکی واخلي. تروریستان غواړي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتداري نظام ګډوډ او له دې طریقې خپل هدفونو ته ورسیږي او دغه شان د اسلام د مبارک دین له نوم څخه ناسمه استفاده وکړي، د خلکو سرونه پرې کوي او کورونه ورانوي. له نیکمرغه نړۍ له موږ سره همغږی ده چې تروریستان نسی کولای د اسلام له دین څخه استازیتوب وکړي.
از دین مبین اسلام نمایندگی کنه.
خغلی غنی دغه شان ویل چې باید د افغانستان اساسي قانون ته په پام سره دا شان هڅه وشي چې بیا کله هم ترخی تجربه تکرار نشي. د سور د 18 نن منځنه چې خپل اصلي ورځ څخه تر څلور ورځې نه ځان وروسته په ولسمشي معنی کې جوړه شوی و. په خاني ولسمشر حامد کرزي د کابینی او ملي شورا یو شمیر غړو جهادي شخصیتونو او بهرنۍ ډیپلوماټانو ګډون کړو. اجرایی رئیس عبدالله هم خبرې وکړې او وی ویل چې افغان حکومت له یو جدي آزمون او دوامدار جګړې سره مخ دی.
مشکلات ما 10 چند است به مراتب بیشتر است نسبت به گذشته.
زموږ ستونزې د پخوا په پرتله لس برابر زیاتې دي. یوازې روښانه لیدلوری د دینی او ملي ارزښتونو په وړاندې رښتینی ژمنه او بلاخره ګټه او صادقانه کار او په ملت باور کول موږ په دې لاره کې بریالي کولای سي. د سولې لپاره زموږ هڅې پاکې دي او د خدای په امر سره دا کوششونه کوو، خو د جګړې له تریخ واقعیت سره هم مخامخ یو. باید ځانونه چمتو او خپل قوت یو کړو.
وخت به وي واقعیت روبرو هستیم، خود آماده بسازیم.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله خبرداري ورکړ چې که د ملي وحدت د حکومت چارواکي د هیواد او خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت په سم ډول ترسره نه کړي نو اوسني فرصتونه به له لاسه ولاړ شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو په اعلانېدلو سره په سلګونه کورنیو او بهرنیو جګړه مارو د افغانستان یو شمېر سیمې نام نه کړي دي. دغه شان جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم غونډې ته وینا وکړه او په خپلو خبرو کې ویل چې مجاهدین د ملي وحدت د حکومت ملاتړي دي او باید کمزوري نشي.
دغه نظام چې د ډاکټر نجیب الله د رژیم تر رنګېدو وروسته رامنځته سو د مجاهدینو پر وینو سرونو ولاړ دی. موږ د نظام د ضعف او لمنځه تلو پلوي نه کوو. په وړاندې له دغه نظام څخه هم غواړو چې خلک په غېږ کې ونیسي او د مجاهدینو احترام باید لومړی وسي.
خغلی سیاف دغه شان د افغان ځواکونو له میړانې ستاینه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وړاندې د بری لپاره له مجاهدینو نه د وسیلې په توګه کار وانخلي او د اداري مالی سیاسي او اخلاقي فساد جدي مخنیوی وکړي.
د اجمل تورمان ریپورت مو ورېده. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دغه ویب پاڼه تاسو نور ډیر معلومات هم ترلاسه کولی شئ. د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د سهار 10:30 شوې ده. انیس اجمل نه بعد خبرونه ډنډیز واورو.
د پاکستان پوسټ وایي چې په قبایلي سیمو کې په تازه هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوسټ له خبرونو رسنیو ته په لیږل شوې خبرو پاڼه کې ویل شوي چې د حملې په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ د تیرا درې شاوخوا ته د وسلوالو په پټنځایونو شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې تېره شپه له پولیسو سره په دوه مبینه مقابلو کې نه هم مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ بیګم مشال ریډیو ته ویلي، لومړۍ پیښه د کراچۍ په سټیپ ټاؤن او دویما په اتحاد ټاون کې شوه. په کابل کې د یو عدالت مشر ویلي چې د فرخندي د وژلو د قضیې د سیړلو په تړاو باید څو امنیتي چارواکي هم نن عدالت ته حاضر شي او خپل دلیلونه وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن هم په یاد عدالت کې د دې پیښې اورېدنه کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې روانو خبرو ته خوشبيني لري او د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره دا یو تاریخي موقع ګڼلې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاکار اسماعیل سمیار پر مشال ریډیو ته ویلي چې په نږدې راتلونکي کې د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل په تمه دی. ملګری ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ لمانځي. سخ کال د دې ورځې عنوان د صحافت معیار ښه کول په دې کې ښځو سړو ته یو شان مکاو د نوو د نوي دور تقاضو سره سم تحفظ ورکول دي. د عراق د پارلیمان یو یزیدي غړي پرون ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دا هیواد په شمال کې په یو کیمپ کې لږ تر لږه 65 یزیدي قیدیان وژلي دي. محمد خلیل ویلي وسلوالو د قیدیان د جمعې پر ورځ په تل عفار ښار کې وژلي دي. او د امریکا پوست پرون ویلي دي چې د څارنې د ډلو هغه اداوي څېړي چې وایي د شام په شمالي سیمه حلب کې د امریکا په مشرۍ په هوایي حملو کې 250 بمبګړي وژل شوي دي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د مشال په دې خبرونو کې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ د پاکستان کورونا ورس پاڼو ته چې په خپل ادارې یو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زمونږ خبريال ریاض مساخیل د ځنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د شمالي وزیرستان په اپریشن او د وزیر اعظم په دوره لیکلي د غلړ کې جنگ ورسپانه لیکي چې د وسلوالو مخ په زیاتی دونکو کاروایانو مخنیوي د پاره حکومت او پوسټ شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نوم پوځي عملیات شروع کړو. خو د دې د کامیابی د پاره ضروری و چې اول دغلتا میشت خلک روباسي او دا شنبه د عام خلکو مرګ جوبله هم نه کیږي او د وسلوالو خلاف به پوره کاروایی هم وشي. ادارې وایي چې د شمالي وزیرستان خلکو د لړ کې لویه قرباني ورکړه، ځکه چې یو سړی ته په خپل کور کې کم سکون او آرام وی هغه په مهاجرت کې نوی. هر څوک حکومت د دې خلکو د پاره د سکون، تعلیم، صحت او د غرنګ نور تنظیمات کړیو، خو بیا هم دا هر څه د خپل کور نه ملبدل نوی. ادارې اخره کې د شمالي وزیرستان خلکو ته آفرین وای چې دوی د موسم او هجرت هر قسمه سختۍ په خپل سر تیر کړي، خو د ملک او سیمه د امن د پاره د حکومت او پوز ملاتړ کو او د دوران یې هم د پاکستان زنده‌باد نارو وهله. کوم چې یو ډیر لوی خبره ده او اوس حکومت دغه خلکو ته د کورونو جوړولو کاروبار او دوی په خپل خپو او درولو د پاره نغدي پیسې هم ورکوي او د سړکونو، سکولونو، هسپتالونو په ګډون بنیادی ډانچه بحاله د پاره هم کار روان دی. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریا د افغان ولسمشر اشرف غنی هندي اخبار ته په ورکړې مرکه لیکي او وایي دغه دوران افغان ولسمشر په بدل انداز کې خبرې کړي. اداریا د اشرف غنی په حواله لیکي چې پاکستان د افغانستان مالونه او ټرکونه هندستان ته نه پریږدي، نو دوی به هم د پاکستانی ټرکونو انزی اسیاتا د نوتو لارې بند کړي. اداریا د نوموړي د خلیلی کی چې 2011 کال کې شوه پاکستان افغانستان ترانزیت ټریډ لوزنامې تر مخه پکار ده چې پاکستان د افغانستان ټرکونه هندستان ته پریک دي، ځکه چې هغه لوزنامه کې یو بل ته د تجارت د پاره لار ورکولو ویل شوی دي او دا شن پاکستان اوس په شوه لوزنامه عمل درآمد نه کوي. اداریا وایي چې د افغانستان ټرکونه د تورخم نه تر واګه پولي پوري زی او د هغې نه اخوتل ډیر حساسه معاملې ده. افغانستان له پاکستان او هند تعلقاتو او حساسیت نزان خبرول پکار دی. خدا سخکاری چه دا مرکا یوازی د هندی اولس او اخبار خوشحالولو د پاره وا، ځکه چې د افغان اولس مشر تر اوسه پورې رویه ډیره مثبته وا او امکان نه لري چې دی به هم د زړو مشرانو په نقش قدم لاړ شي، خو بیا هم د ښه تعلقاتو د پاره ضروری ده چې دا قسمه بیانونه ډډه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خبری اجانس میکلی چه لیکی د اسامه بن لادن په مندلو کې په مرستا تورن شکیل افریدی له ډیر تاوان سره مخامخ شوی، خو د برعکس د هغو وسلوالو ډلو حالت ښه شوی چا چې اسامه بن لادن ته د پاکستان دننه په پټیدلو کې مرسته ورکړې وه. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان میرمنې چې د هیواد نیمه آبادي ده ځنې په کې د امنیتي سرتیرو په حیث جنګیږي او هم د کلونو جنگ او طالبانو ځپلي دي، نو ښکاره خبره ده چې له طالبانو سره څه ډول تړون به د دوی په ژوند ضرور څه ناڅه اثر ولري. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د اسرار الله مومن ناورو.
خبری اجانس میکلی چې لیکي د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن چې په پټاباد کې د پاکستان تر ټولو د علاقه چې فوجي روزنځې سره نږدې وجل شوی وو، د وجنې یې څلور کاله پوره شو، خو پاکستاني ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه په موندنه کې له امریکایي استخباراتي ادارې CIA سره په مرسته کولو تورن دی، لا هم په مسلو کې راګیر دی. د نوموړي وکیل ویلي دی چې شکیل افریدی ته د داسې تورونو پر اساس سزا ورکړل شوې چې تر پوښتنې لاندې راځي. یاد پاکستاني ډاکټر ته له یوې پاکستاني وسلوالې ډلې سره په ملاتړ کولو د اوږد قید سزا اورول شوې. په مقاله کې راغلي دی چې د اسامه په موندنه کې په مرسته تورن کېدو سره شکیل افریدی له ډېر تاوان سره مخامخ شو، ځکه چې د بن لادن په موندلو سره د پاکستان د طاقتور پوځ او امنیتي ادارو ډېره شرمندګي وشوه. ډاکټر شکیل ته که یو خوا د درشتو کالو د قید سزا اورول شوي، نو کورنۍ یې هم د امنیتي ستونزو له کبله په پټه ژوند کوي. همداراز د نوموړي یو وکیل هم تیر کال په پیښور کې په ډزو وژل شو، خو د شکیل افریدی برعکس د هغو وسلوالو ډلو حالت ډیر ښه دی چا چې اسامه بن لادن سره د پاکستان دننه په پټېدو کې مرسته کړې وه. پخوانیو وسلوالو ورځپاڼې ته ویلي چې تر بندیز لاندې ډلو حرکت المجاهدین او جیش محمد د پاکستان دننه د اسامه بن لادن د امنیت لپاره امنیتي ډلې ګمارلې وي. په مقاله کې راځي د 2003 کال څخه چې کله نه په پاکستان کې بیا جمهوریت بحال شوی، نو یادې وسلوالې ډلې د خیریه ادارو په نوم بیا راپورته شوي دي او مشران یې په سیاسي کمپینونو کې له مذهبي ګوندونو سره ملګري شوي دي، او داسې ویل کېږي چې له دوی سره د پاکستان د امنیتي ادارو هم ملاتړ دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د نوي پړاو په اړه اوازې دي، او دا چې دا به د محمد اشرف غنی په ولسمشرۍ کې په لومړي وار له طالبانو سره د سولې خبرې وي، نو د دې هیواد ښځو زور لګولی چې دوی ته دې هم د خبرو میز ته د ناستې ځای ورکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې خپل لومړیتوب ګرځولې، کله یې هم پر دې لور اشاره نه ده کړې چې ګینې ښځې به د سولې په خبرو کې کوم رول ولري. په مقاله کې راغلي دي چې له کلونو راهیسې افغان میرمنو د سولې په خبرو کې د برخه اخیستو لپاره مبارزه کړې، خو له پامه غورځول شوي دي او ورته ویل شوي چې دوی هیڅ ضرورت نشته. د یوې ادارې لخوا تیر کال د شوې مطالعې له مخې د کال 2005 راهیسې د نړیوالو مرکچیانو او طالبانو ترمنځ په ښکاره د خبرو درویشت پړاوونه شوي دي، خو یو وارې پکې هم ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. البته داسې شوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې دوه وارې ښځو موجودګي درلودلې.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو،
د سندرو امیل
په 4 نیمو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده چې پکې به د رڼا په لور اولنې خبرونه هم د درنګ شبا کې تاسو ته وړاندې کوو. دا غي نه مخکې یو ریپورت ته ورزو. انډیا ټوډے مجلې په یو مقاله کې لیکلي هند یوې داسې وسلوالې ډلې د جوړېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش سره تړاو لري. د مقالې په خبره د وسلوالو لخوا د خراسان ولایت د جوړېدو او د دغه ډلې د مشرتابې له پاکستانی مشرانو سره مبینه رابطه د هند لپاره د اندېښنې وړ دي. د د مقاله مهم ټکی د انساج مل ناورو.
انډیا ټوډے مجله په یو مقاله کې د داعش ډلې او د پاکستانی طالبانو د ځینو غړو د یو ځای کېدو په اړه لیکلي چې د هند وزیر اعظم دفتر ته د یو داسې ډلې د جوړېدو په اړه معلومات ورکړل شوي دي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره تړاو لري. انډیا ټوډے لیکي د دغه ډلې د مشرتابه په اړه شکونه کېږي چې د پاکستان اسټابلیشمنټ سره یې نږدې رابطې دي. مقاله د یو راپور په حواله لیکي چې په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې یوې ډلې له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره اتحاد کول منلي دي. د دې ډلې لخوا د ولایت خراسان جوړولو په اړه مقاله لیکلي چې دغه سیمې ته د داعش لاړخه د ولایت حیثیت ورکول وروسته ولایت خراسان ویل کیږي. ځینو سرچینو انډیا ټوډے مجلې ته ویلي دي چې د ولایت خراسان د جوړېدو او د دغې ډلې د مشرتابې له پاکستاني مشرانو سره مبینه رابطې د هند لپاره د اندېښنې وړ دي. د راپور په حواله د یادې ډلې یو مشر عبدالرحیم مسلم دوست د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمو کې د لشکرې طیبه له مشرانو سره رابطې وي او د دغې ډلې د یو بل مشر عصمت الله ماویه پخوا له القاعده ډلې سره اړیکې درلودې. خو د مقالې په خبره د وسلوالو د یادو مشرانو له پاکستاني پوسټ سره هم اړیکې وي. د راپور په حواله په دې وروستیو کې ماویا هند ته دړکې هم ورکړې دي. په یاد رپورټ کې ویل شوي دي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د والي د دندې لپاره د تحریک طالبان پاکستان پخوانی کمانډان حافظ سعید خان نومولی دی او د دې مرستیال په توګه د افغان طالبانو پخوانی کمانډان عبدالرؤف خادم نومولی دی. یو امنیتي چارواکي مجلې ته ویل دي چې اسلامي دولت وسله والې ډله په پاکستان کې مرکزونه جوړوي او د غیلې پاکستان سره یو ځای کارونه کول د هند لپاره خطرناک ده او باید چې په دې نظر وساتل شي. مقاله لیکي که څه هم پاکستان او افغانستان د داعش ډلې سره تړاو لرونکو ډلو په سیمه کې د موجودګۍ رپورټونه ردوي، خو د اسلامي دولت وسله والې ډلې ویاند ابو محمد العدنانی د روان کال په جنوري کې د ولایت خراسان په اړه اعلان کړی دی. دا اعلان د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مطبوعاتو یوې څانګې خپور کړی دی. د راپور له مخې ولایت خراسان په جلال آباد او دغې په شاوخوا کې د غبریدونو ذمهواري منلې چې پکې د اپریل په 13مه ګڼ شمېر کې عام وګړي او امنیتي سرتېري وژل شول. خو بیا وروسته اسلامي دولت وسله والې ډلې په خپلو انګریزي خبرونو کې له دې وریدنو سره د کوم قسمه تړاو لرلو نه انکار وکړو او دا یې د دوی د بدنامه کولو یو مهم اوبالو.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی وس وخت شوه دی. د رڼا په لور د خبرونه په دې خبرونه کې بحث کوو چې په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او داراز د پښتنو په ټولو سیمو کې د تعلیم د وروسته پاتې کېدلو څه وجوهات دي. د دې خبرونه کوربه دی شاهین بنیرې. ستړي مشه د نن په خبرونه د رڼا په لور کې په دې موضوع بحث کوو چې هغه کومې وجې دي چې لکه بلې وخت په وخت د پښتنو په خاوره د جنکو د تعلیم ډاډګیرنه نه ده شوې. د دې ستونزې تاریخي او کلتوري پس منظر څه دی او آیا په اوس وخت کې د جنکو د تعلیم په اړه د ولس په رویه کې څه بدلون راغلی او کنه؟ کله چې موږ د پښتنو په خاوره د لرغونو تهذیبونو لکه ګندهارا او آریانا آثار ګورو نو په دې نتیجه رسو چې دومره لوی تهذیبونه د علم، هنر او شعور نه بغیر نشو درېدي. په پېښور کې د پښتو کلتور پوهان او څېړنکار ډاکټر راجولیشا خټک وایي چې دا حقیقت په خپل ځای چې د پښتنو خاوره د ګندهارا تهذیب په وختونو کې د علم او پوهې کور پاتې شوی دی، ولې کچرې داغې نه وروستو د پښتنو ژوند د نړۍ په سیاست کې د غوی د خاورې جغرافیایي اهمیت او دلته روانو نظریاتي او سیاسي جنگ جګړو ته وکتل شي، نو د پښتنو په خاوره د هلکانو او جنکو دواړو لپاره د علم ترلاسه کول د ستونزو او ننګونو سره مخ شوې دي. نو موړې ذاتوي
یو عجیب صورتحال د تاسو د جنکو خبرې کړه او لګډر کومه خلل شي په خوا نو داسې ځایونه داسې کلي داسې علاقې مې چې هلته د سړو د تعلیم دلاکانو تعلیم خلک مخالف وو. بیا شاید چې په دې کې سماجي، اقتصادي یا نظریاتي عوامل وو، موږ ډېر لرې نه هم ځو ځکه چې هلته خبره بیا ډېره ورانېږي. موږ سره داسې یادګار یا داسې آرکیولوجیکل داسې بلډنګ موږ ته په لاس نه دی راغلی چې موږ جوړې اداره وه دلتا دا حسدی پزر وقتونو کیچر تسکول انویسٹری و داشتونو کو دلتا اونا نو جمعتون سنا سشتر پا دغا والا مانا جمعتون سر رول و تاسو دمون تا پتا جمعتونو کو یوازی دا سرو کو و آغا هم دینی علم یا تعلیم چیون و دغا بای کو خو تاسو دا سوال در اهم پا دیر تردیر دور پر رازی اور بیا دے کے مختلف وقتوں کی بدلون نہ راضی دے ام دخل کو آغا رویوں کے آغا نفسیاتوں کے ذنا حالات لام ہے تقریبی ردوی اور سوچی اور فکر کاری چیز تعلیم کا مثبت ہے امنگ جو اگر دور تو پختنو آغا زور حالت تھا نو دل تک دا علم و پوئے دا دانش دان آیا سرا دمر جات تمین نه دل راځي نه کی دوی ګرام دی تاریخ پکې تفصیل راځي دا کار دی رول دی او کنه حالات او واقعات چې دې چې دوی چیرې هم د دې کوم د خبر لارې ته ګورو یا دا کوم یو سټریټیجیک ویلیو دا د دې علاقې هنتا چې څومره همدا کوونکي یلغار یرغالګر شو سودا چې راغلي دي نو پام چې لاره
ډاکټر راجولی شاه خټک وایي چې د تاریخ له پلاوه چې کله انګریزانو په هند خپلواک قائم کو نو دې سیمې له یو تعلیمي نظام ورکو او دلته د خپل حکومت د نظام چرولو لپاره ادارې جوړې کړې ڈاکٹر راجولی شاہ خٹک زیتوی چی دا خبر ٹک نخ کاری چی گینے انگریزانو نغختل چی پختانہ دے علم او پوہا ترلا سکڑی
عجیب خبر ادارا چی مونگ تا داوے لیکی کی چی دا انگریزانو پروپیگنڈا ہو جی سبق دا مدرسی ہوئی پارا دا کیسے حال دا سے نو یعنی اس تاریخ کے خیرات نے پکار کرا جی کل دا خبر را شی بیا رشتیا رشتیا میں پکار دی انگریز و فرنگی خود دل تکے سکولوں کالجوں اور دا موجودہ تعلیمی نظام چکم دے سسٹم دا بنیاد ہو دلتا انگریز رہو لاگا نوران دے ہم اس یو ایجوکیشن سسٹم دلتا نہیں دوں پتی علاقوں کے نو خو بیان منتظر لکی کہ چی انگریزان ہونا وقتا چی پختانہ دے باسواد شی تعلیمی افتر شی علم دے زما دا خیال دے چی دیکھ بتا کہ کولواری دا سے بن نہیں
په چارسده کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې د پښتنو په سیاسي تاریخ کې د باچا خان خدایي خدمتګار تحریک داسې و چې د جنکو په تعلیم او پوهه زور ورکولو او د دغه په نتیجه کې د پښتنو په ټولنه کې د جنکو د تعلیم په اړه سنسه شعور هم راغلی و خو ولې په افغانستان کې اوږده بېقراري او په سیمه کې د نړیوال سیاست د سوري لاندې د جنگی اقتصاد ودی د پښتنو د ټولنې ارتقایي عمل اغیزمن کړی دی د دې په نتیجه کې خلک د غربت او بې وسۍ ښکار شوي دي او د هغه خلکو د اثر لاندې راغلي دي چې ټولنه په شا بوتلل غواړي
جنکو تعلیم په مختلفو وجوهاتو باندې په مختلفو وختونو کې دلته ډسکرج کړل شوی دی حالانکه رشتے خبر ادا چدغا گندہ ہارے تعزیب کو کاغ نپس د باچا خان خدائی خدمت گار خدائی خدمت گار تحریک کو دیگ ملگرو کم حل ضلعے وے یغ کے مطلب دا دے پاغ وقف باندھے خزو ڈیر اخبل رول لو بولے دے اوس آغ نپس چکم مکتبونا اڑاؤ شل آغا پوج باندھے مات تویچ پرابلم یغ نہ تڑلی مخ کی غسر تڑلی نور وہ لکم سال پ مکتب کے لاپ اسکول کے لاپ آغ کے پو کالج کے دی استادانو کمی الت بجلی نہ نشتہ والا الت لی باٹرئی نوی الت لائبریری نوی دا سیزونه چې کوم دي کنه دا پکار دا چې دا وخت سره په مختلی وي زمنګ د افغان انقلاب د ایران انقلاب او د ایغه په مزاحمت په نتیجه کې کوم منګه د ټول د قبایلی سیمې او زمنګ پختونخوا او تر چترال نه راونی ضرورت تر بولانه پورې دا علاقہ په گرفت کې د جهالت او د غربت په ولکه کې ده
شاد بیگم د پښتونخوا د دیر سیمه سره تړاو لري او نن سبا د وی غیر سرکاري ادارې د مشرف توګه د جنکو د تعلیم د ودې لپاره کار کوي هغه وایي چې د تیر سمودینه د پښتونو ځینې روایتونه داسې دي چې د علم حاصلولو لپاره د جنکو د لارې دیوالونه جوړ شوي دي شاد بیگم زیاتوي باید چې د وخت د بدلون سره سره په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره کار وشي او په دې کې تر ټولو لوی ذمہواري په سړو راځي شاد بیگم څنګه زده کړې وکړې او دغه په کور کلی کې د جنکو تعلیم ته څنګه قتل کیږي
د دې په جواب کې هغه وایي
زمونږ د خپل خاندان حوالی چې زه وګورم نو زمونږ خاندان کې یو د تعلیم همیشه ښه ګڼل شوی دی. وی ښځو ته مسئلې وي د ډېر وخت نه هغه شان بیا هم دا نه وه لکه مدام امریدین په خپل خاندان کې چې زمونږ ډېرې جنکو ته د پنځم نه اخوا د سبق موقع نه ده ورکړی شوی. خو بیا د وخت تېرېدو تېرېدو سره ماته دا هم یاد دی چې زما مور چې کوم ده هغه د هغه علاقې په هغه نو ښځو په صف کې شامله وه چې په هغه علاقې کې مدرک کړی و. بیا هغې چونکې بیا د استاذۍ د شعبې سره منسلک وه بیا زموږ په خاندان کې چې لږ اخوا دیخوا یو څو کم غون ته نمبر باندې نورو زنانو ته موقع میلاو شوه. خو زمونږ که علاقې ته زه ویم نو په علاقه کې زمونږ د وسه پورې ایون دا بندیزونه شته یا په مسلسل چې نه به وایي او یا چې کم دی دې پورې چې د پنځمه پورې وایي د پنځم نه اخوا ضرورت نشته یا د لسم نه اخوا ضرورت نشته رې دا پابندیان یو اوس هم شته. زه به ویم چې زه د خپل خاندان حواله سره لږ خوشقسمته یم او خاص کر د خپل والد صاحب په حواله باندې بزو ویم. همیشه ما دا محسوس کړی دی چې زما والد صاحب چې کوم دی هغې توجه مرکز همیشه زما او زما د کور تعلیم او زموږ پوهه پاتې شوې ده.
آیا پښتانه پر اختیار د جنکو تعلیم نه غواړي؟ په دې اړه ډاکټر راجولی شاه خټک وایي ګوچ پښتانه په دغه اړه د لویو قومي ادارو په جوړولو کې نه دي بریالي شوي خو وخت په وخت په پښتنو کې داسې پوهان عالمان او فلسفیان پیدا شوي دي چا چې د خپل لیک او فکر په وسیله د انسانانو ترمنځ د یووالي پیغام ورکړی دی او ولس علم او پوهې اړخ ته رابللی دی.
داسې خو موږ ته څه په مخه نه راځي چې کوم پوه مشران دي نو هغوی د جنکو د تعلیم یا د زنانو د تعلیم یا د رکانو د تعلیم سره مخالفت کړی یا سره مزاحمت کړی دی. پروپیګنډې به وي دا پروپیګنډې به وي چې انګریزي تعلیم دی او دا راځي دلته د دې په ذریعه زموږ ځوانان خراب وي او د مذهب خلاف په دې کې خبره نه پدې کې دین خلاف خبره پدې کې دادی 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 نو دا به یو د پروپیګنډې چې کله ملایانو صاحبانو طاقت ترلاسه کړو به په زور منع کړی دي. خو دا خبره که موږ وایو چې پښتانه د تعلیم خلاف دي پښتانه نه دي خلاف حالات چې دي هغوی دوی نه دي پرېښي سمکړي نه دي دیتا چې د تعلیم په اهمیت او افادیت بل داسې یو هغه سوتې نرګسي غوندې ثقافت هم د پښتنو وي هغوی یو پاور په کار او پاور دپاره پیسه په کار نو پیسې دپاره هغوی بیا دانه دي کړي چې په کومه طریقه ترلاسه کېږي چې د سره طاقت راشي.
ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي چې ډېر هلکان او جنکې چې د نوي علومو په میدانونو کې یې ډېرې لویې کارنامې ترلاسه کولی شوې هغه له دې کبله د زده کړو پاتې شوي دي چې کورنیو یې د زده کړو خرڅ نشو اوچتولی او بیا دلته د دینی مدرسو یو داسې جال خور کړل شو چېرته چې د بېلابېلو فرقو سره تړاو لرونکو مذهبي خلکو د جنکو په ځای د هلکانو په تعلیم زور ورکولو او هغه هم یوازې مذهبي تعلیم. ډاکټر فضل رحیم زیاتوی د خلکو د بیکور کېدو سره یو خواډر تاوان شون بل خو دا ګټه هم شو چې د غره قبایلو خارونه ولیدل او اوس د ځان لپاره هغه اسانتیاوی غواړي کوم چې په خار کې لیدل دي او دا د بدلون په لور اورومبه ګام دی.
غربت پور ته پسر زکه کو چې غربت لوجنه زما شوم سکول ته نشم لګلې مکتب ته نشم لګلې بیا زمایما دا مې دې مدرسې ته استولای وجه دا دی چې په مدرسې کې سبق مفت وی ډوډۍ مفت ده او جامه پکې مفت ده او هغه په بل جهان ګټه هم چې بل جهان ګټه هم ماته ده به دې په وجه باندې ما دا خیال داسې نه دی خو چونکی هغه ته زمینه برابر شوې ده هغه ته ځمکه برابر شوې ده هغه ځمکه چې کومه برابر شوې ده ورپاره کروندې دپاره په کار ده چې موږ په هغه باندې هغه کرونده نوره باید ونکو او چې کومه شوې ده چې هغه راوباسو. ما بل خپل تجربه پرانا کې زه درته وایم چې کوم آی ڈی پی سره غلي دي بنو تا له وزیرستان نه کوم ډیرو تر غلي دي دا چې واپس لاړ شي دا با سکول هم غواړي دا با اسپیټال هم غواړي دا با هغه کې شان ته جامه غواړي دلته چې شیونه لیدلې دي اول بزینه بیا زه دغه خبره کومه چې 25% کسان بنزي ان مخکې تدې دي څوک د دنیا تاریخ دا وایي.
د بونیر د غرزی سیمې یو ځدکون کې سلمہ وایي په خوا چې هر سوو خو اوس د مور پلار پر ویو کې هم بدلون راغلی دی او جنکه هم په دې پوهیږي چې د علم ترلاسه کول د هغوی مذهبي او قومي فریضه ده. سلما زیاتوي چې د ټولو ستونزو او ننګونو باوجود هغه تر پوهنتون ځکه ورسېده چې د مور پلار ډاډ ورسره و.
ما سره سبق ویل نه زما سره د خپل مور پلار ټول سپورټ دی او د ټیچر ښه سپورټ دی. ډېر سپورټ چې لاله مور پلار یا پلار نه پرېږدي نه پرېږدي چې یا وادي شي زر وادي شي نه هغه بیا سبق ته خوښي مور زغره خوښې دوی پرېږدي نه چې زما یو مرګ کړي ده نو هغه واده شوه لاړه کراچی ته نو تعلیم په نیمګړه کې پاتې شو او اوس یوه ده نو هغه راځي خو هغه چې راځي نو ټول پہ هپای خواهي پہ هپای.
په پیښور کې د سکول یو استاد روبیناز وایي چې په پښتنو کې د جنکو د تعلیم په اړه د بیدارۍ ډېرولو لپاره ولسی او کلتوري تحریکونو ته اړتیا ده او د دې کار لپاره باید د ټولنې په هر کچا کار وشي.
زه دا وایم چې لږ پښتانه نه دي په دې چیز کې لږ لږ کوي چې خپل چې کومه ټریډیشنز دي هغه دي کنه دي آر سټیکینګ ټو دیټ. نو موږ ته لږ دا ضرورت دی چې اوس وخت سره هغه چینج هغه چیز فیل کړو کنه او خپل هغه خون هغه چې دی هغې نه لږ راوځو.
اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونی به د پښتنو په خاوره د جنکو د تعلیم سره تړلی د یوې بلې موضوع سره راځو. تر هغه د الله پامان.